دا مشال اړې تاسو کوربه غل یازم د مشال اړې په بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم په دې ساته خبرونه کې تاسو لپاره په پاکستان کې د آبادی او وسایلو ترمنځ د توازن په موضوع مو ځانګړي خبرونه راوړې ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی. په هیواد کې آبادی ورځ تر بلې زیاتېږي خو ورسره بنیادي سهولتونو فقدان هم موجود دی. پر دې موضوع د مشال اړې خبریالي خالدانیاز ځانګړي خبرونه جوړه کړې ده. راځي چې دا وو.
د مشال اوریدونکو سلامونه خالدانی ازیم خبرونه کې درته هرکلی وایم. اوریدونکو پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک دی. د پاکستان د عمومي سرشمیرنې نتیجو تر مخه د پاکستان آبادی 3.49 لک تر رسیدلې ده. دا نتیجې په کال 2023 کې خپرې کړل شوې دي. اوریدونکو د پاکستان د شماریاتو ادارې د کال 2023 راپور تر مخه د پاکستان آبادی کی هر کال 2.55% زیاتوالی کیږي او کچری آبادی کی د زیاتوالی هم دغه رفتار وی نو کال 2050 پورې به د دې هیواد آبادی یو پدوشي. په داسې حال کې چې پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ پنځم لوی ملک ګرځېدلې دی، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اگست په 8 یو اجلاس کې زیاتې آبادی سره تړلې مسلو حل دپاره د یوې کمیټې جوړولو هدایت کړې دي. له دې وړاندې اسلامي نظریاتي کونسل هم د جولای میاشت کې یو اعلامیه جاری کړې چې پکې د مور او ماشوم صحت لپاره مناسبه وقفه د اسلامي تعلیماتو مطابق ګرځولې ده. اوریدونکو دې خبرونه کې به په دې خبره کوو چې زیاته آبادی څنګه د دې هیواد د اولس ژوند باندې بد اثرات پریباسي او دا چې آبادی او وسیلو کې توازن راوستو دپاره کوم اقدامات کول پکار دي. لدی ترسنگ با پدی هم خبره کو چې علماء کرام دیلر کیس کردار ادا کولې شي. اول ورزو د مذهبي سکالر تهمید جان طرف تا
ډیر زیات من نستا سون ما سره خپل په جنگلو کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم تهمید جان دی او زما فراغت دار العلوم حقانیه کوره خټک نه دی او تیر لسو کارونه په مذهبي انگیجمنت باندې کار کوم علماء سره.
تاسو په کومه اداره کې کار کوئ؟
د ټیم سره انټرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیر دا یو اداره د ارګنایزیشن دی اسلام آباد بیس آئی کې ایز ا ډایریکټر فار ریلیجیس انگیجمنت کار کوم.
دا ته وایي چې ستاسو په خیال باندې آبادی کنټرول کولو کې د علماء کرامو څه کردار کې دی شي یا دوی پکې څنګه خپل کردار ادا کولای شي؟
ګوره که د آبادی مسایل دي او که په پاکستان کې نور کم سمرم چې سماجی سیاسي معاشي معاشرتي مسایل دي، پای ټولو کې د علماء کرامو کردار اغا ډیر اهم دی او واضح هم دی، ځکه دا یو مذهبي معاشره ده او علما چې دي مدارس چې دي دا یو غټ سټیک هولډر دي. دوی د انگیجمنت د دوی د اتفاق رائے نه بغیر چې کوم دی زما په خیال یو کار کولم ډیر زیات مشکل دی. نو د آبادی کنټرول کول یا یو متوازن آبادی یو صحتمند آبادی پائے کې د علماء کرامو د شریعت پرانا کې دا غوی کردار هغه ډیر زیات اهم او ضروری دی.
تیر میاشت د کم پاپولیشن کونسل سوری لاندې غونډه شي و دغه غونډه حوالی سره تلکشن تفصیلات راکړي او دا راته وایي چې په دغه غونډه کې علماء کرام په کوم نکاتو باندې اتفاق کړی دی.
تیر میاشت په 2 د جولای باندې چې کوم پروګرام شو نو بنیادی تور دا پاپولیشن کونسل هم په دې موضوع باندې علماء کرام سره یو نشست کول غوښتل چې پای کې بیا د باهمي مشاورت نه بعد دغه سیشن مونږه په کونسل اف اسلامیک ایديالوجي کې کېښود. اسلامی نظریاتی کونسل دا یو آئینی دستوری اداره ده او په قانون سازه کې دا غوی چې کوم دین او یو ډیر اهم کردار دی او اسیم په دې ملک کې چې کلم داسې یو مسله راغلی ده او خصوصا مذهبي مسله نو پای کې دا اسلامی نظریاتی کونسل کردار هغه ډیر اهم دی او ډیر واضح دی. نو بیا په مشاورت سره هغه پروګرام مونږ په اسلامی نظریاتی کونسل کې هو چې په دې پروګرام کې تقریبا د سلويختو پورې د مختلف مکاتب فکر چې آئی کې دا هر مکتب فکر نمائندگی وا چې کم غټ غټ مکاتب فکر دی په پاکستان کې دا غوی جید علماء کرام به شمول د کونسل د ممبرانو چې د کونسل ممبر اس سچ په خپل جګم دی نو یو ډېر لوی اعزاز دی او یو عالم دین او د یو تجربه نه بعد چې کم دینو دغه ممبرشپ ملاویږي. نو دا تقریبا سلوخت پورې علماء کرام راځي مشیو چې په دې کې د هر مکتب فکر خلکو په دې کې د زنانو نمائندگی هم وا او دوی د ډېر گفتگو او د بحثو تمهیز نه بعد چې کم دینو یو متفقه اعلامیه ته رسیدل چې دغه متفقه اعلامیه هغه چې کم دینو په میډیا باندې الکترونیک پرنٹ میډیا په سوشل میډیا باندې د کونسل پاپولیشن کونسل په ویب سایټ باندې په دې ټولو باندې هغه پرته ده او د هغې چې کوم بنیادي نکاتو نو هغه دا و چې یاره علما کرام په دې خبرو باندې اتفاق وکړو چې یاره د آبادۍ چې کومه مسله ده د هغې چې کوم پرشر دی دا په پاکستان باندې ډېر زیات دی او په دې کې توازن او اعتدال د اسلام تعلیماتو مطابق راوړل دا ضروري دي. دغهرنګه علما دا ووي چې یاره مدت رضاعت چې کوم دی د زنانو په دوو کالو لپاره خپلو ماشومانو له چې کوم دی نو پیور کول دا انتهایی چې کوم دی نو ضروري دي. دا د شریعت حکم دی او د شریعت چونکې یو فطري نظام دی نو دې سره د ماشوم په صحت باندې دې سره د مور په صحت باندې او په دې کې یو فطري وقفه په ماشومانو کې چې کوم دی هغه چې کوم دی نو پیدا کیږي. نو علما دا وی چې دا ضروري دی په دې باندې ټول اتفاق وکړو. دغه رنګه د آزارو په بنیاد باندې یعنی یو عذر وي یو زنانه ته عذر وي یو ماشوم ته عذر وي یو نارینه ته عذر وي نو د دې په بنیاد باندې دوی چې کوم دی نو د ماشومانو په منځ کې پیدا کولو په منځ کې د ډاکټرانو په تجویز سره ان لیمیټډ وقفه هم کولی شي او که سو کاله ورته ډاکټران یادی نو دوی هغه وقفه هم کولی شي. او بیا علماو دا هم اتفاق په دې باندې وکړو چې یاره دا پیغام چې کوم دی نو دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې دا چې کوم دی صوبایي سطح باندې په ډسټرکټ په سطح باندې او د یو سي په سطح باندې عام او اولس ته رسول چې کوم دی په ښه الفاظ په مثبت طریقې سره رسول دا ضروري.
کلم چې د آبادۍ خبره راشي یا د ماشومانو د زیږون خبره راشي دا صرف د مذهب سره تړلې شي ستاسو په خیال د دې څه وجوهات دي او آیا چې دا کم تشریحات کیږي نو دا صحیح دي؟
حقیقت دا دی چې مذهب بحیثیت مسلمان دا من ګڼو چې دا یو مکمل نظام حیات دی. نو که ماشومان پیدا کول دي که ماشومان غټول دي که تعلیم یافتا کول دي که دا غوی تربیت کول دي دې ټولو کې د شریعت واضح احکامات هغه موجود دي. صرف ماشومان پیدا کول دا د شریعت بالکل مقصود او مطلوب نه دی بلکې یو ښه انسان پیدا کول یو تربیت یافتا باشعور او تعلیم یافتا ګوره د اسلام واضح تعلیمات دای چې پوی خلک او ناپوی خلک دا برابر نشي کېدی. د غرنګ لومبنه وحی چې کوم دا ناغه د اقرا د تعلیم او د پوی او د شعور ده. نو شریعت کله هم هم دا نه وي چې ته صرف ماشومان پیدا کو دا وی د تعلیم او تربيت کته بندوبست څنګه چې یو ماشوم پیدا کول د شریعت پر اړه کې دا یو حکم دی. نو د غرنګ هم دغه ماشوم ته خه تعلیم خه تربيت یو صحتمن معاشره ورکول د شریعت حکم دی. صفائی د غرنګ چې کوم دی نو د ماحول خیال ساتل د غرنګ کم دینو د صحت خیال ساتل دغه رنګ د معاش خیال ساتل شریعت کې د ام راضی چې کاد الفقر ای یکون کفر چې قریب ده چې د فقر چې دی د غربت چې د کفر ته لاړ شي. نو چې یو انسان د دې شزونه نه یریږي نو شریعت په دې کې د میانه روي د توازن او د اعتدال لار په هر یو سیس کې خود لیدا. نو خپل ځان ته قتل په کار دی د غي مطابق چې کم دی د شریعت پر وړاندې کې د دې ټولو سیزونو چې کم دی یو منسوبه یو پلانینګ جوړ دا اند شریعت مطمئن نظر ده او دا شریعت مطلوب ده دا ناجایز او غلط کار نه. خوشون کې دلته داسي چې معاشره مذهبي ده بیا خلک تاسو ګوره دلته کې بلا دنیا خلکو نه چرته مذهبي یو ایشو وشي نو هغه واضح احکامات په شریعت کې موجود وي خو خلک قانون په خپل لاس کې والی او غسیس چې کوم دي سرته ورسي نو دا سه مذهبي سیس نه وي دا زمنګ د خلکو هغه مذهبي جذبات دي یا تشدد دي چې هغه د شریعت پر وړاندې کې مغه جایز نه دي. نو موږ بعض اوقات د شریعت یو حکم خوالو خوشل احکامات زمنګ نه ایر یو پغه یو باندې موږ عمل کو که چېرې موږ شریعت ایز ا پیکیج او ایز ا نظام حیات وګورو نو دا ټول سيزونه پای کې موجود دي چې را بچي پیدا کول سره سره ډېر زیات ضروری دا خبره ده چې ماشومان تربیت شي او ته تعلیم ورکي هغه یو ښه شهري هغه نه جوړ شي که هغه د معاشره لپاره بوج وي هغه چې کم دی یو کریمینل وي هغه یو مصیبت دا نه جوړیږي. نو شریعت کله هم داسې آبادی نه غواړي.
د یو دینی عالم په هیڅ باندې تاسو څنګه چې آیا زمونږ ملک تدی جوګا دی چې اغا نور آبادی اغا د نور آبادی بوج برداشت کړی شي.
ګور حقیقت دا دی چې داسې حکم لګول چې یاره نور آبادی دې نه زیاتیږي دا غلطه خبره ده. آبادی په زیاتول چې کوم دی دا یو فطری عمل دی، خو د دې لپاره اعتدال او میانه روی او د توازن یو لار شریعت ښودلې ده. دویم نمبر دا چې په دې ټیم کې زمونږ په ملک کې چې کوم وسایل دي د هغې غیر منصفانه تقسیم دی، نو د ماشومانو د اعتدال سره د آبادی د زیاتولو سره سره دا وی د پاره د پلانینګ، دا وی د پاره د وسایلو تنظیم، دا غیر د پاره د وسایلو منصفانه تقسیم دا به حد ضروری دي. نو د پاکستان غونډه معاشره د پاره هر کس لدا قتل پکار دي چې زمونږ آبادی په کم رفتار سره زیاتیږي. آیا دوی ته هغه وسایل تاسو ګوره تقریبا 3 کروڑ پورې ماشومان چې دي نو دا د سکول نه بهر دي، نو دا خو همیش ماشومان نه وي، بل رسته به دا غټ وي. نو مطلب دا دی چې 3 کروڑ جاهل خلق چې کوم دي دا لګیا دي موږ خپل مک ته ورکو. نو ماشومانو یا باده زیاتولو سره سره دا به حد ضروری دي چې موږ خپل وسایلو ته دا غوي د ښه تربیت ته پاره، دا غوي د ښه صحت ته پاره پاغي باندې موږ کار وکړو.
اباده وسیلو کې توازن راوستو د پاره کارکونکو ادارې وایي چې د ملک ابادي سیواله ولی وسیلې کم دي چې لوږی دلته زیاتره خلک بنیادی سہولتونو لکه د تعلیم، صحت او د صفا اوبو څخه محروم دي. او راتلونکي وخت کې دا مسلې نورې هم سیوا کېدلې شي. اوس ورزو د خبريال اسلام ګل افریدي طرف ته چې په دغه موضوع ګڼ شمېر راپورونه ساس کړي.
دا راته وایي چې دا آبادی چې کم زمونږ دغه رس تر بل سیوا کېږي، نو په دې کې ستاسو په خیال د میډیا یا د خبريالانو څه کردار کېدی شي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي په دې لړ کې؟
ګورې دا چې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو نه یا بیا په دې منطقه کې د هغه هیوادونو نه شمار دی، چېرته کې چې د انسانانو یا د نفوسو شمېره چې دي هغه ورځ تر بلې ډېرېږي یا سوا کېږي. او سوا کېدل په دې معنی باندې دي چې هغه به یو ترتیب چې دي او د خپل حد نه سوا چې دي هغه سوا کېږي. نو د هغې د وجې نه دا دي چې د نورو ګاونډي هیوادونو د هندوستان، بنګلادیش، ایران او دغه شانت نور چې کوم ګاونډي هیوادونو دغه په نسبت باندې دلته کې د آبادی د تناسب چي دی یا د سپیډ چي دی هغه ډیر زیات تیز دی او سیوا دی. دغه په بدل کې یا دغه په مقابل کې دلته کې مسائل هم ډیر زیات دي، لکه د خوراک مسله ده، د روغتیا، د تعلیم، د زده کړو، د خلکو د اوسېدو، د ژوند جواک، دا ټول مسلې د دې سره تړلې دي. بیا په دې برخه کې خلکو ته پوهه ورکول چې دوی څنګه متوازن یو خاندان وساتي یا په نفوسو یا د ماشومانو په پیدایش باندې دوی څنګه یو توازن وساتي، په دې سلسله کې چې خپل وسایلو ته وګوري او د خپل وسایلو مطابق دوی په منصوبه بندي کې. بدبختانه دا ده چې هغه منصوبه بندي شته دی نه، نو چې هغه منصوبه بندي نشته دی خلکو ته د پوهې یا د آگاهۍ ضرورت دی. نو په دې برخه کې د رسنیو یا د خبریالانو کردار چې دی هغه ډېر زیات مهم دی او باید چې د دې لپاره بیلابیلې لارې چارې خپلې کړي شي. او حکومت او چې کوم مرستندوی ادارې په دې برخه کې کار کوي دا غي سره په ګډه باندې په دې کې کار پکار دی. او دې کې بیا مختلف خلک دي، حکومت دی، علما کرام دي، پونتون زده کوونکي دي، د پونتون استادان دي، زرانه مدني فعالان دي، دا ټول چې دي په دې کې راځي چې دوی په کې خپل برخه واچوي.
تاسو په خیال باندې چې کوم دی که وکتل شي نو کله چې د آبادی کې توازن خبره کیږي بیا د غسیز خلک بیا د مذهب سره هم تړي، نو دا چې کوم دی سترنګ دا سیس چې کوم دی د دې د وجه نه آیا زموږ آبادی کې دغه تاسو څنګه چې یو وجه ده؟
ګورې دا چې د پاکستان غونې کې چې کومه معاشره ده دلته کې په دې کې مذهبي عنصر چې دی هغه ډېر زیات حاوی دی او خلک هغې ته ډېره زیاته توجه ورکوي او خلک د هغې په اساس باندې چې دي خپلې پرېکړې یا فیصلې کوي. دغه هم یو بنیادي مسله ده چې دلته کې د دین لاره چې چاره چې دي هغه خپلولی شي، د دې لپاره یو جواز جوړولی شي چې او بې ترتیبه یا دغسې دي چې ماشومان دې زیات پیدا کړی شي یا آبادی دې زیاته کړی شي. خو بل طرف له په دې باندې خبره نه کیږي چې آیا د سړی د دې توان لري چې د دې ماشومانو په سمه توګه باندې تربیت وکړي، د دې پالنه وکړي، د دې روزنه وکړي او د دې ټولنې یا د معاشرې چې دي یو فعاله یا یو ښه وګړي چې دي هغه جوړ شي. په دې سلسله کې کومه بیا د نورو ګاونډي هیوادونو یا د نړۍ د مسلمانو هیوادونو چې دي هغه رول ته وګورو، نو پاره کې په باقاعده ډول باندې چې دی داغي د اسلامي چکم لیډرز دی یا لیډرشپ دی داغي یو ښکارا پریکړه ده په دې باندې او پای کې غیدانه دی ویلې چې کني دا ماشومان پیدا کول چې دی یا د آبادی سیوا کېدل دی دا چې دی یو ناسم کار دی بلکې هغه ته چې دی د دین لارې چار خپل کړی دی او پای کې د هغه سيزونه خپل کړی شوی دی او خودري شوی دی چې پاره کې په کومه طریقې سره چې دی د آبادی سیوا کېدل دی یا ماشومان پیدا کېدل دی او داغي په وسایلو یا مسایلو کې توازن ساتل دی او داغي مطابق مخکې تل دی اوس په پاکستان کې نن څنګه موږ اوریدل چې د اسلامي کډیالوجي دغه یو پریکړه راغله دا یو یعنی یو فیصله کړې ده نو دا هم چې یو خوشاینده موږ دا غنو چې پراتلونکي وخت کې په پاکستان کې هم دینی علما کرام یا د دین شوبې سره چې کوم خلک تړلې دي چې خلک دایي په خبره باندې ډېر اعتبار ودغې زما په خیال باندې یو هم برخه به دا ولري
استاد څه خیال دی چې علما کرام چې کوم دي هغه سره خپل کردار ادا کولی شي د آبادی کې توازن راوستو لپاره
ګوره دې ته قتل پکې دي چې د اسلامي کډیالوجي یا اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم دغه پریکړه راغله ده پای کې په واضح ډول باندې ټول سیسونه لیکل شي ویډیو پای کې دا نه دی ویل شي چې کنه یا آبادی دې ماشومان نه پیدا کیږي یا د زنانه او سړي چې ماشومان نه پیدا کوي بلکې پای باندې د توازن خبره شوې ده توازن مطلب دا دی چې ستا آمدن څومره دي ستا سره وسایل څومره دي او بیا دغه وسایلو مطابق ته پریکړه یا فیصله وکړه چې څنګه خپل بچي خپل روزنه پالنه کول شي او په دې پریکړه کې چې دی د ټول مکاتب فکر چې په پاکستان کې څومره مکاتب فکر دي 15 دي 16 دي شپږ دي داغي د ټولو په نمائندګۍ باندې داغي لاسلیک ته او داغي په دې باندې دستخط کړی دي داغي مطلب دا دی چې هغه دا تسلیم کړی دا نو اوس دا شي چې دی عملی کول دي یا د مخ کې بوتل دي نو زما په خیال باندې چې دی دا یو یو خپ پریکړه دا یو خپ فیصله دا او زما په خیال باندې دا په سوکاله وړاندې په کار وچی شي خو اوس چې اوښول هم د یو ګام دی اوس په دې باندې عملی کار پکار دی چې باید د خلکو تور سیږي او عام وګړي په دې باندې پوه کړی شي چې اواز ماشومان پیدا کول نه دي بلکې د هغه لپاره وسایل قتل پکار دی او د وسایلو مطابق ځکه چې یو لړ مثال دی چې یو سړی دی دغه د دوه ماشومانو د پالنې دغه وس دی خو دغه اته ماشومان دی بیا تاسو ګورئ چې هغه اته ماشومانو د نه پالنې د وجه نه چې دی هغه د ټولنې لپاره چې دی د ده لپاره او د کورنۍ لپاره د ټولنې لپاره د ملک لپاره چې دی هغه بیا د مشکل سبب ګرځي یا هغه په نشو بوختي یا هغه په داسې جرمونو کې بوختي چې هغه د ټولنې لپاره چې دی هغه د مشکل سبب ګرځي نو باید دا چې دا ته ماشومانو په ځای باندې دوی د دوه ښه پالنه وکړي نو زما په خیال باندې چې دغه یو ښه ګام دی یو ښه خبره ده
د یو خبریال په حساب باندې تاسو ګورئ چې پاکستان آبادی اوس هم زیاته ده که دا نور هم سیوا شي نو دا کمی کمی مسلې راپورته کولای شي
ګوره د پاکستان آبادی ز ډیره سیوا ده ځکه موږ اوس وایو چې دا د 40 کروڑو نه هم چې دغه سیوا شوی ده که څه هم په 1901 یم کې چې کله د پاکستان په دوو برخو کې وو ویشل شو بنگلاديش جوړ شو نو په هغه وخت کې د خلکو آبادی زمونږ نه سیوا و خو اوس د خلکو آبادی زمونږ نه کمه ده زمونږ سیوا ده زمونږ چې دی هغه چیلنجز هم سیوا شوی دي تاسو ګورئ آفتونو په شکل کې د کلایمیټ چینج یا د اقلیم بدلون په شکل کې دغه شانتي د وسایلو په شکل کې دغه شانتي د بيماري یا د ناروغتیا په شکل کې د درملنې د سنتیاو د نشټوالي د زده کړو دغه شانتي د زنانو ته د خوراک ساک دغه د روغتیا په برخه کې دغه د ماشومانو د پیدایش په وخت کې د مړینې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې دغه د مرګ چې کوم شر ده یا فیصدی ده هغه ډیره زیاته او لوړه ده نو دغه سیس دی چې په دې کې د رسنیو یا د خبريال چې دی یا د دې کار چې دی هغه ډیر زیات مهم دی او زما په خیال باندې دوی ته پکې خپل برخه کردار ادا کول پکار دي چې خلکو ته پوهه ورکړي شي او په دې کې یوازې د خبريال کار نه دي په دې کې به د معاشري یا د ټولنې چې څومره سټیک هولډرز دي کاغه دینی عالمان دي کاغه مدني فعالان دي سوشل اکټیویست دي د پونتون استادان دي د پونتون زده کوونکي دي چې څومره خلک ته هم دي دغه په دې کې برخه ده ځکه چې کداغه آبادی هم دغه شانتي سیوا کوي نو موږ ګورو پر اتلونکو وخت کې به پاکستان چې دی هغه په دغه مسایلو باندې یا په دغه ستونزو باندې د قابو منتلو لپاره چې دی هغه دوی ته مسله او ستونزه جوړیږي یو خبره دلته دا کول غواړم چې تر اوسه پورې په دولتي سطح باندې یا په دولتي کچ باندې دغه شی زمواري نه اخیستل شوی کله چې تر څو پورې د دې زمواري نه اخیستل شوی نو دا سیس به هم دغه شانتي روان وي اوس ځنې پریکړه یا ځنې فیصله چې دی هغه دغه شانتي دي چې حکومت یا دولت دې ته تیار دی او هغه په خپل پکې ګامونه اخلي کمیټیان جوړ شوی دي ځنې فیصله شوی دي ځنې سیزونه خودلی شوی دي نو زما په خیال باندې پراتونکو وخت کې چې دی پاکستان دې ته پاملرنه کوي چې څنګه دوی په د آبادی باندې بیا قابو مونږ چې یو توازن پیدا شي د وسایلو او د مسایلو په منځ کې
دلته اخلو یو وړ شاندما او د مینا پس بیا پروگرام لا دوام ورکاو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پروگرام کی ہر کلے وایم پروگرام کی پدی خبر روانی دی چې زیاته آبادی سرنګ د اولس ژوند متاثر کړي او لیدونکو زیاته آبادی سرنګ د ملک معیشت ته نقصان رسی او د دې لپاره څه کول پکار دی دغه پوښتنې مو په معیشت پوها ډاکټر زلاکت خان مخې ته ایښو دي.
زما ډاکټر زلاکت نوم دی، پېښور یونیورسټي اکنامکس ډپارټمنټ پخوانی چیئرمین وو.
تاسو ماته دا وایئ چې کو کتلې شنو پاکستان په هیوادونو کې شامل دی چرته چې آبادی روز تر بلا سیوا کیږي، نو تاسو څه ګڼئ چې د دې زیاتې آبادی زموږ چې کوم معیشت دی هغې ته څومره دا اثر انداز کولی شي یا زموږ معیشت دا څومره متاثر کولی شي؟
اول خو تاسو لکه خپل اوریدونکو لپاره دا وایئ چې آبادی چې کوم ده نو هغه دا غنی او تو داری تلوار چې ورته وي، ما مطلب دا دی چې یو طرف ته دو داری تلوار چې دی ان دا سینس چې یو طرف ته ډیولپمنټ لپاره یو سورس دی آبادی، او بل طرف ته چې دی هغه کله چې آبادی د وسایلو نه زیات شي نو هغه یو رکاوټ هم دی د ډیولپمنټ په لار کې. اوس سورس څنګه دی؟ نو سورس داسې دی چې د آبادی چې کوم دی هغه کوالټي ښه وي، د هغې د وسایلو کوم چې اویلیبل وي په یو ملک کې د هغې نه کم وي د ریسورسز نه، نو هغه یو پازیټیو رول چې کوم دی هغه په ډیولپمنټ کې پلی کوي. خو هر کله چې دغه آبادی د وسایلو نه زیات شي او وسایل کم وي چې د ملک چې دغه آبادی پرې مینټین کېدی نه شي او د هغې کوالټي ښه نه وي، نو هغه آبادی چې کوم دی بیا د ملک د ترقی په لار کې یو رکاوټ جوړیږي.
صحیح. تاسو څنګه غنئ چې آیا زمونږ چې د کم ملک چې کم آبادی ده او زمونږ چې کمی وسیلې دي وسایل دي نو هغه مطلب د آبادی لپاره کافی دي؟
ګورم موږ هر وخت همیشه که تاسو کلم زمونږ د ملک د اکانومي لپاره کې یا دغه معیشت لپاره کې تاسو هغه د آبادی په کانټیکس کې کلم تاسو ګورئ نو همیشه د یو سینټینس نه شروع کیږي چې پاکستان چې کوم دی نو هغه اوور پاپولیټیډ دی. اوور پاپولیټیډ دی سینس کې یو انډر پاپولیټیډ. انډر پاپولیټیډ دا وی چې د ملک وسایل زیات وي او آبادی کم وي، نو هغه ملک لکه مثال به موږ د سعودي عرب وختو نو هغه ته انډر پاپولیټیډ وي. بل طرف ته اوور پاپولیټیډ هغه ملک ته ویل کیږي لکه پاکستان چې د هغه وسایل کم وي او د پاپولیشن چې کوم دی هغه سیوا وي. څنګه ما تاسو ته مخکې ارزو کو چې کلم یو ملک اور پاپولیټیډ شي، یا مطلب دا چې د ملک د ریسورسز نه د هغې آبادی سیوا شي، نو بیا دا ریسورسز د دغه زیات شوي آبادی چې کوم دی د هغې هغه ضرورت پوره کولی نه شي، نو د هغې په وجه باندې هغې ته موږ وایو چې دا ملک چې کوم دی هغه اوور پاپولیټیډ دی، او ریزلټ یې دا وي چې هلته کې غربت ډېر وي، هلته کې چې کوم دی دغه آبادی کوالټي چې کومه ده نو هغه خراب وي، ځکه چې د خلکو ته ایجوکیشن ټریننګ د هغې سکل چې کوم دی هغه صحیح نه شي ډیولپ کېدی، غربت پکې ډېر وي، بېروزګاري ډېره وي، نو صحت چې کوم دی تعلیم چې کوم دی نو هغه د معیار مطابق نه وي، نو دغه وجوهات دي چې د دې زیاتې آبادی دغه اثرات په دغه باندې وي په د ملک په معیشت باندې.
آبادی او وسایلو کې توازن لپاره ستاسو په خیال باندې څه کول پکار دي؟
نو دې لپاره خو دا دي چې لومړی خو خلکو ته ایجوکیټ کول پکار دي، دا ورته خودنه غواړي چې یاره زیاته آبادی چې کومه ده نو هغه د ملک د اکانومي د ترقی لپاره چې کومه ده نو دا ښه نه ده. او بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ د خلکو دا ما تاسو ته ارزو کړو چې ایجوکیټ کول غواړي نو د خلکو هغه کم دغه چې دی نظریات چې کوم دي هغه د آبادی کنټرول کولو حوالی سره ډېر عجیبه شانتي دي، لکه که ته چا سره خبره وکړي چې یاره هغه ایجوکیټ کی ورته د زیاتې آبادی د خرابوالي ورته خیانه درکوي، الله رزق ورکولو والا دی، الله رازق دی. اوس دا قسم یو بلیف چې د خلکو جوړ وي که نه دا خبرې کوي، خو الله پاک سړي له عقل هم ورکړی دی. ٹھیک ده. بل د خلکو زمونږ یو دا تصور دی چې زیاتې مټې چې کمې دي نو دا د قوت باعث ګڼلی کېږي، چې فیملی دی زیاتې زیات بچیری وي نو دا به ستا په بوډاوالي کې چې کم دی په کار باندې راځي. دا قسم زمونږ د خلکو هغه سایکي چې کومه ده نفسیات ډیولپ شوي دي، نو د دې ټولو دپاره چې کوم دی دا ختمولو دپاره یا د دې عبادت د دې زیات عبادت د نقصاناتو دپاره خو په کار داری چې مونږ خلک ایجوکیټ کړو. دا نه ده چې حکومت دې دپاره کوشش نه کوي. د 60s نه چې کوم دی نو دا مختلف دغه چې کوم دی حکومت پروګرام شروع کړي، فیملی پلاننګ پروګرام وغیرہ چې کوم دی، او وقتاً فوقتاً چې کوم دی نو هغه لګیا دي دغه کوي. خو زمون د خلکو هغه کوم بیلیف چې جوړ شوی دی نو هغه دومره سترانګ دي چې د حکومت دا تمام کوششونه چې دي نو هغه د هغې مخکې رایګه دي هغه ذهنه نیسي. همیشه د پاره مونږ کتلی دي چې څومره غریبه فیملی وي نو د هغې بچي ډېر وي، هم دا مشاهده وي. ټیک ده، اوس د غریب سړي وسایل دومره نه دي چې هغه د دې بچو ښه تعلیم وکړي، ښه تربیت وکړي، دې ته ښه صحت ورکړي، دې ته ښه خوراک ورکړي، دې ته ښه اوسېدنه ورکړي. دا اوس د هغه وسایلو کې خو نه دي. نو مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې اوټ آف سکول څومره بچي دي، مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې چایلډ لیبر چې کوم دی هغه څومره. تاسو هر ورکشاپ ته ورشي که هغه د ګاډو ورکشاپ وي، که هغه فرنیچر والا وي، که هغه هوټلو ته تاسو لاړ شئ څومره ګوري ماشومان چې کوم دي نو هغه کار کوي. دا ماشومان په دې وخت کې چې په دې ورکشاپونو کې په دې هوټلو کې کار کوي نو په کار دا د دې ځای نه دی، د دې ځای دی چې دی په سکول کې ناست دی. دلته ولې دا ماشومان دي؟ دا ځکه دلته کې دي چې دی مور او پلار چې کوم دی غریبانان دي، دی ته دا نخه تعلیم ورکولی شي، نه سکول ته استولی شي، نو هغه دلته کار کوي. او الټه د اغې دپاره دا یو سورس دی چې د فیملی په ضرورتو پوره کولو کې دی کنټریبیوټ کوي.
اوریدونکو، که څه هم زیاته آبادی ګڼ شمېر مسلې رامخې ته کوي، ولې د پاکستان د آبادی 60% حصہ په ځوانانو باندې مشتمل ده؟ او که چېرې دغه ځوانانو ته نوکری او روزګار ورکړل شي نو دوی د ملک په ترقۍ کې مهم کردار ادا کولی شي. هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ترسي، اوس سره اجازه غواړم. د الله پامان.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
پاتی مو چی بزلم بی کتاب ما شمانا رابا سو بلدی وحشی عذاب ما شمانا تبار شل بی وطنا بی حساب ما شمانا جنت ورطا دخپل وطن قصیبا جوڑو جنت ورطا دخپل وطن قصیبا جوڑو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزل ٹوٹی بجوڑو ٹوٹی بجوڑو دگران پختونخوا دزل ٹوٹی بجوڑو ٹوٹی بجوڑو غم کڈپ شات للی تر توری ہدیری وی چھ ہر اورز اختر وی نوروز وی یو میلی وی چھ خپ وطن مباغ یو خلگی مپی خوگی وی نور نکی نو بسکل کی ارادی با جوڑو نور نکی نو بسکل کی ارادی با جوڑو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزل ٹوٹی بجوڑو ٹوٹی بجوڑو دگران پختونخوا دزل ٹوٹی بجوڑو ٹوٹی بجوڑو کلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی بجوڑو
لسندری مخکې مو د مشال اړو خبریالي خالد نیاز ځانګړې خبرونه واوریده. په خبرونه کې تاسو واوریدل چې د سہولتونو نشتوالي له وجې ولس شکایتونه لري. پر دې موضوع تاسو لپاره څو رپورټونه هم لرو. د منځنۍ کورمې د ځینو اوسیدونکو خلک د موبایل ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاو د نشتوالي له کبله شکایت کوي. دوی وایي په سیمه کې او له وطنه د باندې د خپلوانو او ملګرو سره د رابطې هیڅ لار نه لري. بلخوا چارواکي د ځایي خلکو ستونزې مني خو وایي چې د خراب امنیت له وجې په فوري توګه د مواصلاتو نظام د ښهوالي لپاره کار نشي کولی. تفصیل تاریخ اور گزیرا کبھی
د منځنی کور می خلکو له حکومت غوښتنه کړي چې په سیمه کې د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره دی ګامونه پورته کړي. د پاړه چمکنی عمران خان چمکنی مشال لډیو ته پر 12 جولای ویلي په کوزا او برکورما کې د پاکستان ټلیفوني خدماتو ادارې یا پی ٹی سی ایل ترڅنګ موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې شته. خو په منځنی کورما کې ډېرې علاقې داسې دي چې اوسیدونکي د رابطې هیڅ یو ذریعہ نلری. چمکنی زیاتوی په منځنی کورما کې د یو خاص موبایل کمپنیو سیګنل راځي او بل هغلته پر ځینو علاقو کې نوی موبایل ستنې هم لګیدلې خو یاد سہولت تر محدود ځایونو پورې ورکړل شوې دي.
دا مطلب مو کوو چې رموت د سیګنلو کومه مساله ده داخل کی د سیګنلو کوم ټاوري لګیدلې دي خو چې کله یې مو خلک احتجاج باندې روشي نه هغه یا څلور غنټې کلو کی یا دوه غنټې کلو کی صرف په موبایل باندې سیګنل وی خوربته نه کیږي مو سره د میرانې مور سلوک ما کیږي.
په منځنی کورما کې مخکې مقامي خلکو لا پی ٹی سی ایل موبایل سرویس وی وایرلس څخه استفاده اخستله خو چې کله په 2009 کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه هم ور باندې بند کړی شو او اوس هغلته د رابطې هیڅ بلا ذریعہ نشته. په 2020 کال کې حکومت د سیمې خلکو ته د رابطې سہولت ور برابرولو لپاره موبایل ستنې پر لګولو کار پیل کړو خو د مزدورانو تختولو پیښه تر منځته کېدلو پس هغه هر څو وځنډېدل. په 2020 کال کې د رابطې مسله حل کولو په خاطر یو ځل بیا د 12 ستنو لګولو منظوري وشوله چې پکې د نهو لپاره ورته ځایونه تر خوښولو پس ور باندې کار هم پیل شو. خو په 2020 کال کې یاد پروژه بیرته وتړل شوله. په مسوزو کې د جوداري اوسیدونکو عبدالرحیم مدني مشال لډیو توای خوشاله ول چې د سیمې خلک به د رابطې او معلوماتو پر دغه جدید دور نور ور داخل شي خو داسې ونه شول او دوی ورنه لا هم محروم دي.
چکم دا خیبر والا سگنال زمون خاص جداری سیما کی دلتا کار نہ کوي هغه بیا په ډوګر کی کار کوي اندارنګي بیا تری تنګ کی کار کوي تودوبو کی کار کوي ربیته د پاره دا ډیر زیات مشکلات مونږ ته بیا مونږه موټر سایکل بونی ساده ته وزو یا تودوبو ته وزو یا اندارنګي اوچت غرونه دي هغه ته وخی جوغه تان ډیر زیات تکلیفات دي ا دمړي سوال جواب هم مونږ صحیح طریقے سره نشو کولای
بلخوا مخ په دغړه د ضلع تنظیمي مشرانو سره بار بار رابطه وکړه خو چا ور باندې خپل دری نکړو البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پر رسنیو خپور شي مشال لډیو ته وویل چې هغلته د پړچمکنی پر دریو علاقو ستنې تر لګیدلو پس ډیرو سیمو ته د یو شخصي موبایل کمپنی سیګنلز ورغلي تر دې وروسته لا چارواکي مې وپوښتل چې پر پاتې موبایل ستنو ولې کار ودرېدلې نور سره ځواب نه و او راته دومره وویل چې ټاول اول انفراستراکچر ډیولپمنټ منامه د یو شخصي کمپنی سره د یاد پروژې حقوق ول نو هغوی پر دغه خ جواب درکولی شي تر دې پاس می د یاد کمپنی ریجنل منیجر شیخ یاسین اورگزی سره خبرې وکړې نو هغه ته وویل چې په سیمه کې موبایل ستنو لګولو د 50 یا 60 کروڑ روپو دغه پروژه په الشیزو او مسوزو کې پر خوکلل شوی زمکو د کامل انجو پوجي ودرېدلې اورگزی زیاتوی په لنډو وختو کې پر دغه پروژه بیا کار پیلول بورته ګران وی ځکه چې د سیمې حالات دا وخت د امنیت په برخه کې ډېر خراب دي
دوه سایټونو باندې ټرایل بیس باندې مو کار شروع کړ چې هغه کې مرغې چې نه واتندو او مو خو د بد مرغه د دواړو سایټونو کې زکم دی د لینډ ډسپیوټ مسالې راغلې کار مو جاری ونه ساتل شو اوس پروجیکټ ولا 50-60 کروڑ روپیو استیمیټ و نو دا تقریبا ټول اوس ضایع شولو دی کوم سیکیورټی سچویشن دی دی کې مو بالکل کار ته تیار هم نیو خو بهر حال پر اتلون کې وخت کې زکم دی د باندې به انشاءالله بیا څه کله د دوغو عوامو طرف نه سپورٹ وی او د ایڈمنسٹریشن سیکورٹی فورسز طرف نه سپورٹ وی نو بیا ر باندې کار ممکن دی څو شي
کورما ضلع پر دریو تحصیلونو مشتمل ده چیرته کې منځنۍ تحصیل داسې دی چې پکې د برا او کوز تحصیلونو په مقابل د ترکه کارونه کم شوي چې د هغې یوه وجه هغلته ډیر وخت د حکومت عملداری نه ده پاتې شوي بل هغلته موجود کامی او ذاتي شخړې هم پر لاره کې ورته خنډان جوړ کړي او اخیری پر یاد سیمه له ډیر وختونو راهیسې روان د ناامنۍ بد صورت حال دی کچو هم په 2010 کال کې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امنیت پر بحالي دلو د ترکې په کارونو کې ورته زیاته توجه به ملو شي خو داسې ونه شول او اوس یو ځل بیا هغلته حالات خراب دي طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغي ګین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پس کو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز می اوره کنا رکلا آواز وطنا آواز می اوره کنا رکلا آواز وطنا لب ما پغی کی اخلی بے اجاز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطنا
سندرم مور دل اوس پام یو بل رپورٹ او د زنګړی رپورٹ پر لور غرزوم دی باندې لمخي په پاکستان په کراچي خار کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچرا تولیدیږي. دغه خار یو وخت د رڼاګانو خار په نوم پیژندل کېده، خو اوس د پاکستان د بل هر خار پر تله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو حتی اوس د کثافاتو خار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوسو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو د پلاستیکو او نورو کثافاتو او خزلو ډیرانونو ترسترګو کیږي. دا چې په دې خار کې ولې کثافات زیات شول، پر انسانانو، سمندري ژو او چاپیریال یې څه اغېز دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي، په دې اړه احمد شاه اعظمي دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی چې د کراچۍ په اړه په یو پخوانی سندرې پیلېږي.
بندر روڈ سے کے ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پاتھ
دا پاکستان تر ټولو لوی شهر کراچی یو وخت د رڼاګانو شهر په نوم پیژندل کېږي. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته له څراغونو او ځایي خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالي میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو تصویر کیږي.
رکھ کی ہے یہاں بھر مار کے پیدل چلنا بھی دشوار راموں کا یہ بڑا جنکشن
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیر شپېتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه شهر اوس د رڼاګانو شهر نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسیږي. مخکې که د کراچی 50,00,000 آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشی دي په هغه کې وروره یو لکشه یو پیره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیله کچرای هغه یو پیره وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچری هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دی.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته وویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نشي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو ته غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوه ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړه چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوه ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزی ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمېر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بیماریان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریانې لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورېدې شي، په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډسټریل ویسټ هغې نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانې شوي، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دي هغه نه داسې لوګي او ګیسونه راوځي چې هغه زیات کر د ساد بیمارو موجب جوړیږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دي شي، استما کې دي شي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانې هم کې دي شي، سترګي خرابې دي شي.
د پلاستیک تولید په تیرو 70 کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمېر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریته مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پرېښول شوي پلاستیکي مواد یا له سندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتېږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اډیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014
مګ په 2013 کال کې د ماحولیاتو قانون جوړ کړو. د پلاستیکي کڅوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مګ په چاپیریال کې هلکیدونکو کڅوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مګ په سند کې د ستونزو لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکي کڅوړې راځي. مګ د پلاستیک جوړولو د ځایی کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې سته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی کې داسې سلګونه کارخانې شته چې پلاستیکي کڅوړې او له پلاستیکه جوړ نور شیان جوړوي او بیا یې خرڅوي. هغوی له بهره د پلاستیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاستیکي کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نسته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې سته. خو نوموړي زیاتوي
بہت ساری
ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں. پر کراچی ہر کی زرگونا بلکہ لکھونا داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاہوی کسافات پر کار راولی و نوی شان ورسخ جڑویشتا چاہوی لکسو سڑکونو او ورسرا لکورونو پا مستقیم دول کسافات را گنڈوی او لہا غزایونو گٹاور یا پر کار راتلون کی شان وڑی لکا کاغازونا دا کاغاز کارتنونا پلاستیک شیشی او اس پناغون دشان لزان سر وڑی.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1996 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچۍ په شمول له ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لس څخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له 80 څخه تر 100,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سین صوبیر چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
دا مشال ریډیو ده.